نامه‌های ما ادامه دارد. از همراهیتان همچنان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستر فروختاسی همستری مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې راځي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي ویلي هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هرې همکاري ته چمتو دی. خبرونه په خبرونو پیلوو.
په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن څخه د خپلې قونسلګرۍ څانګه تړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل نیونې د پیښې 24مه کلیزه ده. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن دوشنبه د خپلې قونسلګرۍ څانګه تړي. سفارت دغه اعلان تیره شپه کړی او ویلي دي چې دا پریکړه یې د امنیتي دلایلو په خاطر کړې ده. څرګنده نه ده چې پاکستان به بیا کله خپله قونسلګري پرانیزي. خو د پاکستان سفارت ویلي چې تر راتلونکي پریکړې به د قونسلګري برخه تړلې وي. په لږ تر لږه یوې وروستۍ میاشت کې څو واره د پاکستان د ویزو برخه کې افغانانو شکایتونه کړي وو او معلومه نه ده چې د پاکستان د قونسلګري په تړل کېدو سره دغه زیاتېدونکې ستونزه به څومره پراخېږي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پرون یکشنبه یې په پاکستان کې افغان شارژده پیر ورغوښتی او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي چې پاکستاني ډیپلوماتان په کابل کې ځورول سوي او آن سفارت ته پر لار د هغوی د موټر مخه نیول سوې ده. افغان چارواکو تر اوسه د پاکستان د دې وروستي اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې پیلېږي. تمه ده چې د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه خپلې درې رسمي ورځنۍ لوبې له روانې چهار شنبې پیل کړي او بیا به درې شلوره او یوه ټیسټ لوبه هم کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کیپټن راشد خان پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د ویست انډیز په وړاندې د لوب لړۍ ته ټول چمتووالی لري او د لوبو پیل ته سخت انتظار باسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وسلولو غلاو د یوې شبکې مشر نیولی دی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې دغه کس شریف نومیږي چې په بابک مشهور و. د شغلی رحیمی په حواله تورن کس د هودخیلو اوسیدونکی دی چې په وسلولو غلاو وژنو د موټرو په غلا شوکونو او د 3 میلیون افغانیو په ارزښت په غلا تورن دی. دغه کس د کابل د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې نیول سوی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل نیولو د پیښې 24مه کلیزه ده. د 1999 کال د نومبر پر 4مه وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ، ایرانی مواصلان په تهران کې د امریکا پر سفارت ورغلل او د 444 ورځو لپاره یې 250 امریکایي ډیپلوماتان برمته وساتل. د امریکا د سفارت نیول او د ځینو امریکایي ډیپلوماتانو برمته کول د دې سبب سول چې واشنگټن له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای پرون یکشنبه په تهران کې زرګونو محصلانو او زده کوونکو ته په وینا کې ویلي چې هیواد تر اسلامي انقلاب وروسته 4 لسیزې له امریکا مخکې سوی دی. هغه یو وار بیا له امریکا سره خبرې رد کړې.
بعضی خیال میکنن که
ځینې کسان خیال کوي چې له امریکا سره خبرې د هیواد ستونزې حلوي. دا یوه تېروتنه ده. سیال لوری په خبرو کې زموږ ناسته د اسلامي جمهوریت د په ګونډو کولو په معنا بولي. بالاخره ټول وایي چې موږ په سختو اقتصادي فشارونو او بندیزونو ایران په ګونډو کړ او خبرو ته مو اړ ایست. د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ په دې وروستیو کې وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون څخه ووت او پر دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه تړون له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. په بدل کې له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې کړای سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړه کولو لپاره به فدرال بودیجه بنده کړي. دونالد ترامپ د کالیفورنیا د والی گاوین نیوسام پر هڅو انتقاد وکړ چې په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مدیریت لپاره یې کار ډیر ناوړه و. د کالیفورنیا زیاته ځنګلي سیمه د فدرال حکومت په کنټرول کې ده، نه د ایالت. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر کې لیکلي، هر کال چې اور بلیږي کالیفورنیا سوځي، وروسته والی راځي او له فدرال حکومت څخه مالی مرسته غواړي. تیرې میاشت د کالیفورنیا په زیاتو ځنګلي سیمو کې اور بل سو چې کورونه یې ویجاړ کړل او خلک یې مجبور کړل چې سیمې تخلیه کړي. د کالیفورنیا والی تیره اونۍ اضطراري حالات اعلان کړ. تیر کال هم په دغه ایالت کې په ځنګلونو کې خونړی اور لګیدلی و چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې مړه سوي وو. د فرانسې په شمال کې د یو بس د نسکورېدو په پیښه کې 30 کسان ټپیان سوي دي. د سورلۍ دغه موټر د فلیکس بس کمپنۍ مربوط و چې له فرانسې لندن ته روان و. په ټپیانو کې د څلورو کسانو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. یولس تنه ټپیان فرانسویان، پاتې نور بریتانویان، امریکایان، رومانیایان او د نورو هیوادونو وګړي دي. د پیښې په اړه پلټنې پیل سوي دي.
دا ازادي رادیو ده. نن د شنبه د لړم یا خراب د 14 د نومبر 4 مه د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وی هواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هرې همکاري ته چمتو دی.
جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
په کندهار کې هغه ماشوم الله هم په رواني لحاظ روغ نه ده چې د هغې په وړاندې پلار وسلول وواژه.
ماشوم وسم پال کې نه دی بغاغه ورسنن تر نن پورې په جړا دی چر څوک ماس وجنجي شي د بغارز نوې بیریش.
په هلمند کې د شوزو پوړاندې د زور زیاتی د مخنیوي کمپاین پایل سو.
مخکې تر دې چې خوند خپل په حقوق خبر سي باید وړونه د خوند په حقوق به خبر اوسېږي ترڅو چې هغه ته هم اګایي ورکي.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې په لبنان کې یو وار بیا د حکومت پر ضد اعتراضونه پایل سي بي دي. دوه اونیز د پروګرامونه هم په دې خبرونه کې خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دستانو د پلاټنې پروګرام. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وی په کابل کې په باسونو کې د انتخاباتو موضوع او د سولې د پروسې به پیلول شامل وو. مارکوس پوتزل ویلي چې جرمني به په دغو مسایلو کې خپل رول ادا کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هرې همکاري ته چمتو دی. شغلی پوتزل پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل. سفیولا ستنګزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مارکوس پوتزل کابل ته په سفر کې د افغان حکومت د سولې لنوي پلان خپل ملاتړ خوده. دا خبره د افغانستان د جمهوریت ریاست په یو اعلامیه کې د خغلی پوتزل په حواله خبره شوې. خغلی پوتزل چې په خوا یې له طالب استازي سره هم لیدلی او وړاندیز کړی چې هیوادي د افغان سولې د پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول اړینې همکاري ته چمتو دي. پوتزل له ولسمشر غني سره په ارګ باندې کې په لیدنه کې هیله خوده چې د افغان سولې لپاره د جرمني هڅې د دې لامل شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبری پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د جرمني د خاص استازي مارکوس پوتزل د لیدنې په اړه د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی پرون خبرلانو ته وویل.
از نقش کشور آلمان در حمایت از صلح افغانستان رئیس جمهور قدردانی کرد.
د افغانستان له سولې د ملاتړ په برخه کې ولسمشر د جرمني د هیواد رول وستایه. جرمني تل د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. په دوحه کې کوم ډایالوګ وشو او همدارس په ټولو هغو پروسو کې چې موږ په مټ د سولې پروسه مخته وړي هغه د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړو او همکاري کړی دی.
در کنار مردم افغانستان بودن و همکاري کړل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي داسې وخت د سولې د پروسې په اړه افغان چارواکو سره خبرې کړې چې افغان حکومت په دې څو وروستیو ورځو کې د سولې لپاره یو نوی پلان اعلان کړی او وایي چې هم دې اساس به مختزي. له طالبانو، امریکایانو او پاکستان سره د افغان حکومت مذاکرې، سیمهیزه او نړیواله اجماع او د خي حکومت ولې اړوند کورنی مسائل د حکومت د سولې د نوي پلان درې مهمه مسلې دي. جرمني هم لکه چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په ټاکلو له طالبانو سره شاوخوا یو کال خبري وکړي، په همدې موده کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ځینې هڅې کړي. د روان کال په لومړیو کې مارکوس پوتزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره ولیدل او بیا په جولای میاشت کې د قطر په ملګرتیا په دوحه کې یو بین الافغاني غونډه جوړه کړه. پښتنه دا ده چې د یو دریم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغان سولې د پروسې لپاره ښه اسانچاري کولای شي. په جرمني کې یو مشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
جرمني د 2003 کال لپاره په دې خواته ډیر مثبت او مهم نقش لوبولای دی او بل اخر ته یو د افغانستان د نوی افغانستان د بنسټ ایښودونکو د جملې نه ده. کله چې جرمني دا موضوع مطرح کوي، دا تنها د جرمني نقش نه ده، بلکې دا د په ټوله کې د اروپا نقش ده. جرمنیان اساسي نقش په د اروپا په سیاسي او اقتصادي پروسه کې لري. نو پر همدې اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
افغان حکومت له خپلو متحدینو او نړیوالې ټولنې سره په وار وار د افغان سولې په باب بحثونه کړي، خو طالبانو له دې حکومت سره تر اوسه مخامخ خبرو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو د سیمې څو هیوادونو ته بیا د افغان سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره خپل استازي لیږلي. دوی مخکې دلیل راوړی تر څو چې له افغانستان بهرني ځواکونه نه وي وتلي، له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي.
ومردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پوتزل کابل ته په سفر کې ویلي چې جرمني د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. پوتزل له ولسمشر غني سره پرون په ارګماني کې کتلي. پوښتنه دا ده چې د یو درېیم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره همکاري کولی شي. سفی الله ستانکزي دا او ځینې نورې پوښتنې په جرمني کې له یو میشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل څخه کړي دي.
په بن ښار کې لومړی د سولې کانفرنس منځ ته راغی چې په هغه کانفرنس کې جرمني اهم نقش درلود او بالاخره د افغانستان موقت اداره منځ ته راغله او بیا وروسته نورې ادارې منځ ته راغلې. یعنی جرمني د 2003 کال نه په دې خواته ډیر مثبت او مهم نقش لوبولی ده او بالاخره افغانستان د نوي افغانستان د بنسټ ایښودونکو د جملې نه ده. ولې هغه څه چې اوس جرمنیان ورسره څه ناڅه په مشکل سره مخامخ دي، هغه دا ده چې په جرمني هیواد کې دننه په پارلمان کې یا بوندستاګ کې جرمني خارجي سیاست چې هغه په افغانستان کې غواړي وروبي لږ تر څنګه ستر پوښتنه لاندې راغلی ده. هغوی ځکه چې جرمني د لومړي ځل دپاره د ناتو د ساحې نه بغیر سرتیري هغوی افغانستان ته لیږلي وو، بیا هغوی افغانستان ته جګړه کې برخه درلودله، نو دا د جرمني دپاره یو لویه ننګونه وه په واقعیت کې. پر همدې لحاظ باندې هغوی تر فشار لاندې راغلي دي چې هغه مرسته چې جرمني هیواد د 2001 کال نه راپدې خو کړې دي، هغه مرسته یا هغه مثبت لاسراوړنې چې کوم منځ راغلي هغه د لاس لاړې نشي. نو په همدې اساس باندې جرمني هیواد یو ور بیا وغوښتل چې خپل نقش بیا اساسي شکل باندې ولوبوي. بلاخره تاسو ګورئ چې مارکوس پوتسل یو ور بیا غواړي چې د افغانستان په مهمه مسله کې چې هغه د سولې پروسه ده یا د کشاله ده نقش
وروبوي. د جرمني خاص استازي له طالبانو سره دوی لیدلې دي او افغان حکومت سره هم دغه دي ناس دي. څو واره څه فکر کوي څومره به د اړیکو په جوړولو کې جرمني مهم رول ولوبوي؟
چې وخت چې اورزلا فان در لاین چې مخکې د جرمني د دفاع وزیر و، هغه اوس د اروپین کمیشن یا د اروپا د کمیسون د مشر په توګه ګومارل شوی ده. دا ډیر یو مهمه مسله ده چې جرمنیانو د لپاره، یعنی دا تنها کله چې جرمني دا موضوع مطرح کوي، دا تنها د جرمني نقش نه ده، بلکې دا د په ټوله کې د اروپا نقش ده. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې جرمنیان تقریبا په اروپا کې لومړی اقتصاد ده او په دنیا کې څلورم اقتصاد ده. او تاسو ګورئ چې جرمنیان اساسی نقش په د اروپا په سیاسي او اقتصادي پروسه کې نقش لري. نو پر همدې اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري. او زما په باور باندې هغه تیر بند اول چې ورته یې بیا بند دویم چې من سره غي، له بده مرغه چې جرمنیان ونه شو کولای چې طالبان او حتی یا په هغه وخت کې دا فرصت ته مناسب نه و چې طالبان و حاصل شي چې په بناول کې د خپل دوام کې برخه واخلي. نو پر همدې اساس باندې غیر خاصې پایلې نه درلودي. ولې اوس جرمنیان غواړي زما په اند باندې لاته څه دی په داګه باندې داسې نه دی ویلي، ولې زه فکر کوم چې جرمنیان غواړي چې دریم بن کانفرنس رامنځته کړي او په دریم بن کانفرنس کې دوی غواړي چې ټولې غاړې چې هغه په افغانستان په کشاله کې دخیلي دي اغه راوړی په بون په کانفرنس کې سره چرګه کې او بلاخره دا سه یو میکانیزم ماستروي چې په هغه کې یو تلپاتې سوله ماستراش.
په جرمني کې مشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل وچی د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځنګړی استازي د ورستیو څرګندونو په اړه خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې درې کلنه مدینه د رواني جګړې بله قرباني ده چې څو ورځې مخکې پلار د هغې د سترګو په وړاندې ووژل سو. صادق رښتینی راپور لري.
د پلار د مرګ شیبې درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پرېږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپي سوي، خو تر پیښه وروسته له رواني اړخه ښه نه ده او خبرې نه کوي. وسلوالو د تیرې پنجشنبه په مازدیګر د درې کلنې مدینې مخته د هغې پلار وواژه. د مدینې کاکا محمد نعیم وایي چې ورور یې د خپلې سیمې د امنیت لپاره شاوخوا اولس کاله کار وکړ، خو وسلوالو د جګړیزو اصولو خلاف هغه د خپلې ماشومې لور مخته وواژه.
ماشوم اوس هم په حال کې نه دی، بغا هغې ورسه نن تر ننه پورې په ژړا دی چې هر څوک ماس ورجنجي چې دی بغار ځنوی بیرېږ کوچنی خبرې هم نه کوي. تر هغې ورسه یوه خبره چې په هغه ګړیزه ورته راغله، ما چې دا خبره وکړه ول کاکا مړ سو.
د پیښې د خواله رسنیو د کارونکو تر څنګ په عامو خلکو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د کندهار اوسیدونکي د وسلوالو یاد کړه نغندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کښنی مؤمنه ورسره وچی سپراغې زړه نه وسوځي او ظالمان تل مدام دغه شاجي وارونه کوي، داسې گزارونه کوي. نو د جې باید مخنیوي وسي د خلکو دغه پیدا سي چې دا څوک د کارونه کوي. دا خو یو زمرد نه دی چې دان کیږي.
د کندهار ولایت مقام نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سفر درې په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه ناحیه کې د عملیات پر مهال د یادې ماشومې د پلار وژونکي لنډشتې وروسته وژلې دي.
په سمنګان کې د ناامنیو او د وسلولو د فعالیت د زیاتېدو له کبله په زیاتو ولسوالیو کې دولتي ادارې تړل سوي دي. مجیب حبیب زی له سمنګان څخه راپور راکوي.
په سمنګان ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي په دلیل په ګڼ شمېر ولسوالیو کې دولتي ادارې بندې دي او بل وګر هڅه کوي چې د دره یوسف ولسوالیو د ډبرو سکارو د قانونو کنټرول هم خپل کړي. په سمنګان کې دولتي شورا استازي ادعا کوي چې د طالب وسلوالو د فعالیت له امله د دغه ولایت په 50 ولسوالیو کې دولتي ادارې غیر فعال شوې دي او دولتي مامورین د هغوی په وړاندې د شتم نتي ګواښونو په دلیل خپلو دندو ته نه حاضرېږي. د سمنګان دولتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په 50% خاوره حاکمیت لري. دولتي شورا مشر په دې اړه زیاته کړه.
وضعیت خو د ولایت او ولسوالیو خوب نیست.
د ولایت او ولسوالیو وضعیت ښه نه دی. د درې یوسف بالا او پایین او همداراس د روی دواب په ولسوالیو کې لارې بند دي. دولتي ادارې په دغه ولسوالیو کې فعال نه دي ځکه 50% خاوره کې طالبان واکمن دي او دوی په حضرت سلطان او خرم سرباخ کې هم شته. حاجی راز محمد وایي چې سمنګان مرکز ایبک خار سره د ولسوالیو پر مواصلتي لارو د نامنې له امله طالبان لا درې سو ولسوالیو څخه بل خو نور ولایتونو ته د ډبرو سکارو د لیک لا ګاډو غیر قانوني اخازه تر سره کوي. د سمنګان دولتي شورا د مشر په خبره چې د درې سو ولسوالیو څخه د سمنګان مرکز او بلخ ولایت ته په ورځ کې 300 ګاډي د ډبرو سکار لیک دی چې طالبان په هر ځل له هر ګاډي څخه 400 افغاني باج اخلي. هغه پوستې چې د لارو په اوږدو کې وي اوس دولت پورته کړي دي. طالبان د ډبرو سکارو د لیږد له ګاډو څخه 4000 افغانۍ اخلي. په خوا یې په میاشت کې 2000 افغانۍ اخیستې، خو اوس په ورځ کې 4000 باج اخلي. دولتي شورا د استازو د دعوې پر بنسټ چې طالبان هر میاشت سمنګان ولایت د درې یوسف ولسوالیو د ډبرو سکارو د لیږد له کاروانونو 6.5 میلیون افغانۍ ترلاسه کوي. د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سمنګان د ډبرو سکارو د لیږد له کاروانونو څخه د طالبانو د بچ اخیستنې موضوع تایید کړه. هغه وویل چې طالبان په هڅه کې دي تر څو د درې یوسف ولسوالیو د ډبرو سکارو د قانونو د راوستلو کنټرول هم خپل کړي. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه
اهداف اونا به خاطر باجگیری از
دغوی مخه د ډبرو سکارو لا کاروانونو څخه باج اخیستل دي او غواړي چې په درې یوسف ولسوالیو کې د ډبرو سکارو د قانونو د استخراج چاره خپل کړي. سره له دې چې د سمنګان ولایتي شورا حکومتي چارواکي د دغه ولایت د ډبرو سکارو د لیک د لارې د امنیت په خوندي ساتلو پر بې پروايي تورنوي، خو د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به په درې یوسف ولسوالیو کې او د سمنګان بلخ پر لوی لار باندې به د طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات ترسره شي. د معلوماتو پر بنسټ حکومت د درې یوسف ولسوالیو د ډبرو سکارو له قانونو څخه په کال کې 1.5 میلیارد افغانۍ ترلاسه کوي، خو طالب وسلوال بیا له همدې قانونو د رایستل شوو سکارو د لیږد له کاروانونو څخه 422 میلیونه افغانۍ باج اخلي. د یادولو ده چې تر دې پخوا د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادې ډلې غړي د سمنګان د ډبرو سکارو د لیږد لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره مالیه ټولوي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، سمنګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. یوریشیا ریویو خبرونې په خپله پرونی غنې کې د بشري حقوقو د څار ادارې د یو راپور په حواله په یو مقاله کې لیکلي د افغانستان تهاجمي ځواکونه چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای ملاتړ کوي ظلمونه کړي دي. د لیکنې په حواله د بشري حقوقو د څار ادارې په یو تازه راپور کې ویل سوي چې دغو افغان ځواکونو بیل دی چې حساب کتاب ورسره وسی یو لړ اعدامونه او نورې جدي سرغړونې کړي دي. د لیکنې په حواله دغو ځواکونو د شپې په مخه د پوځي عملیاتو پر مهال په غیر قانوني ډول ملکیان وژلي، په جبر د توقیف سوو کسانو د لا درکه کېدو سبب سوي او پر صحي مرکزونو یې په دې پلمه حملې کړي چې ګواکې د افراطي وسلولو درملنه پکې کېږي. د یوریشیا ریویو خپرونې په لیکنې کې راغلي چې په تیرو دوو کلونو کې په دغسې چاپو او هوایي عملیاتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په ډراماتیکه توګه زیاته سوې ده. د لیکنې په حواله د بشري حقوقو د څار ادارې په دغه 350 مخه راپور کې د 2018 میلادي کال وروستیو د 2019 میلادي کال تر نیمایي پورې پیښو ته کتنه سوې ده. د راپور په حواله په دې موده کې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې له ملاتړه برخمنو افغان تهاجمي ځواکونو ځینې داسې جدي سرغړونې کړي چې جنګي جنایتونه ګڼل کېدای سي. په لیکنې کې د امریکا متحده ایالاتونو ته لارښوونه سوې چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره په ګډه د ټولو هغو ملیشه ځواکونو د منحلولو او بې وسلې کولو اقدام وکړي چې د رسمي ځواکونو له چوکاټه د باندې فعالیت لري. د یوریشیا ریویو خپرونې په یو برخه کې راغلي وسلولو طالبانو هم په وار وار له جنګي اصولو او د بشري حقونو له نورمونو سرغړونې کړي دي. په دغو سرغړونو کې هغه بې توپیره حملې هم شاملې دي چې په نتیجه کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د لیکنې په حواله د طالبانو دغه ظلمونه هیڅکله د افغان او امریکایي ځواکونو سرغړونې نه توجیه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دوی تر ډیره د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب او له بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي اقدامات کړي دي. له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین په تخار ولایت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د 9 زده کوونکو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه تیر شنبه د درقد ولسوالۍ د طاهریانو کلي د ابو زر غفاری ابتدایه شونځي پر زده کوونکو سوي ده. شغلی هجری ویلي څرنګه چې دغه کلی د وسلولو طالبانو په کنټرول کې دی نو د پلټنې لپاره د پیښې ځای ته پلاوی نشي تللی. ګارډین ورځپاڼې د تخار د امنیه قومندان سمونمل میراج الدین سادات خبرې راخیستي چې ویلي دي د وژل سوو ماشومانو عمرونه د 10 او 45 کلونو ترمنځ وو. امنیه قومندان په دې پیښه کې وسلول طالبان په لاس لرلو تورن کړي چې په تخار کې په وروستیو کې فعالیتونه زیات سوي دي، په ځانګړي ډول په درقد ولسوالۍ کې. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه وسلولو طالبانو په 13 اکتوبر میاشت کې د تخار د مرکز تعلقان په ګډون په 2 ولسوالیو کې پراخې حملې پیل کړې، خو افغان امنیتي ځواکونو په شا وتنبولې. دا حملې په داسل کې وسوې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په سپتمبر میاشت کې لغوه اعلان کړې. د ورځپاڼې په لیکنه افراطي وسلول زیات وخت د سړک غاړې بمونه افغان امنیتي ځواکونو ته ځای پر ځای کوي، خو په دغو چاودنو او د دوی په نورو حملو کې اکثره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. او سم یو بهرنی مسله چېړو. په زرګونو لبنانیانو پرون بیا د دغه هیواد په 2 ښارونو کې مظاهرې وکړې. دوی د اداري فساد په وړاندې د ژغ پورته کولو لپاره سړکونو ته راوتلې دي. د اکتوبر 12 د دغو مظاهرو په نتیجه کې د لبنان صدر اعظم سعد حریری استعفا ورکړې، خو مظاهره چان وایي چې د پراخ اداري فساد په خاطر باید ټول سیاسي چارواکي له دندو لیرې سي. سپیولا ستانګزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
بیروت، سیدون، تایره او د لبنان څو نور ښارونه پرون یو وار بیا د پراخو مظاهرو شاهد و. پرونۍ مظاهرې داسې وخت وشوه چې لږ مخکې د لبنان د ولسمشر میشل اون په ملاتړ یوه ډله خلکو لاریون وکړ. په لبنان کې چې ګڼ مذهبه هیواد دی، شیعه او سنی مسلمانانو او عیسویانو په دې پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې او وایي چې ټول موجوده مشران په فساد کې ډوب دي. پرون شپه د بیروت په مرکزي میدان کې مظاهره چیان سره غونډ شوي وو او شعارونه یې ورکول. ګڼې ښځې هم د مظاهرو له پیله تر دې دمه له سړیو سره یو ځای ولاړې دي. یوې مظاهره چی امینه همیه وویل د خپلو حقونو په خاطر له کوره راوتلې ده.
زه دې ته نه یم راغلې چې زړه مې غوښتل سیاسي مشرانو دې کار ته اړ ایستې یمه. که هغوی موږ ته زموږ حقوق راکړي وای دلته نه راتلو. موږ دوا، درملو او برېښنا ته ضرورت لرو، دا مو حق دی. د عامه خدماتو ادارې لوټ شوي، موږ خپل حقوق غواړو، بل څه نه.
یو بله ښځه ابیر مراد چې له ترابلس د مظاهرو په خاطر بیروت ته تللې وه وویل بدلون د خلکو په لاس راوستل کیږي او خلک د همدې لپاره د مشرانو په وړاندې درېدلي دي. له تایره ښاره چې حزب الله ګوند پکې ډیر نفوذ لري هم ګڼو خلکو د بیروت مظاهرو ته ځانونه رسولي وو. حزب الله چې ګڼ غړي یې د حکومت وزیران او چارواکي دي له خپلو پلویانو غوښتي چې په مظاهرو کې برخه وانخلي. سیدونه او ترابلس هم چې سنی مسلمانان پکې میش دي د سختو مظاهرو شاهد وو او خلکو د چارواکو په ګوښه کېدو ټینګار کاوه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هلمند کې پر شوزو د زور زیاتی پر ضد 14 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. بلخوا د استیناف څرنوالی چارواکي وایي چې د شوزو په وړاندې د زور زیاتی زیاتې قضیې عدلي ادارو ته سپارل شوي دي. الیاس دایی له لشکرګاه راپور لري.
د شوزو چارو د ریاست او استیناف څرنوالی لخوا د 14 ورځنی کمپاین تر یوې وړې غونډې وروسته شروع شو. دواړه ادارې وایي غواړي چې د یو شمېر دولتي ادارو، رسنیو او ملای امامانو په مرسته د شوزو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په ضد کمپاین وکړي او د شوزو د حقوقو په اړه د ټولو سره معلومات شریک کړي. د هلمند د شوزو چارو د ریاست سرپرست شریفه وایي د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیریږي او دوی اړ کړي دي چې په ګډه پراخ کمپاین وکړي.
ټولې ادارې د دغه شپه نو سروزه کې به د ریډیو، تلویزیون، رسنیو د طریقې به خلکو ته مو خبر ورکړي، غونډې برکو، ګردي میزونه به جوړو ترڅو د کلی ولسوالۍ او د شهر خلک ټول د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي په خپل هم په هوای تر لاسه کړي. خوشنط کمیدن لري همیشه وي، خو دغه په وړاندې چې ترڅو خپل خوندې ونه درې د غوې د کوکو دفاع ونه سي او عدلي او قضایي ورګانونه غوې تر رسیدګي ونه کړي نو دا خوشنط بنه خاصي ده.
د شوزو د کو په اړه د پوهاوی او په عین وخت کې د ورځې نه بلی ته د ډیرودن کتاب تر خواله په ضد دغه کمپاین به یوازې تر امن او هوغوسم پر محدود وي چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دی. خو شریفه وایي دوی کولای شي د رسنیو د لارې د لیرو سم خلکو ته خپل ژغ ورسوي. د شوزو په چارو کې دولت ته مقام سلاکاره کمره نیازی وایي ځینې ادارې پر ځاکارانه ډول حاضر دي چې د شوزو په ضد د تاوتریخوالي په دغه سرتاسري کمپاین کې برخه واخلي. اغلی نیازیول د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر سو دی او تر ټولو نادر ډول د شوزو لخوا پر شوزو ظلم دی.
مخکې تر دې چې خوند خپل په حقوق خبر سي باید وړونه د خوند په حقوق به خبر اوسېږي نو باید هغوی خپل د خوندو د میرمنو د مندو حقوق وپیژني ترڅو چې هغه ته هم آگاهي ورکړي چې ته دغه حقوق لري چې زه تاته درناوی کوم، ته دغه ارزښت لري چې زه تاته درناوی کوم. نو دلته دی چې خور به هم خپل حقوق ته ورسیږي او ورور به هم د الهي مسولیت ځان خلاص کړي.
کته هم د شوزو چارو ریاست د تاوتریخوالي د کی کشمیر د رسنوي په واقع نه دی ورکړي. خو د هلمند د استیناف څارنوال وایي دوی ته پروان مریض کال کې دوه ډیرش قضیې رسیدلې دي چې دولسې نهایي کړي او عاملین یې په بند محکوم شوي دي. دا چې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو چړل څه ګټه کوي د استیناف ترنوال کاری رحیم الله راته وویل
هغه قضایاوی چې مشتړلې او هغه کسان چې مجرمین چې بیا تعدلی تعقیب لاندې نیول شوې دي د هغوی متضررین چیرته چناست شوی دی هغه نور ته دا قصه کړی او هغه نور ته دا دا جریان بیان کړی، نو هغوی هم تشویق شوی دی چې دغه سیستم سره مخ شي. بیا نو راغلی څارنوالی یا حقوق بشر حقوقو ته او اړوند ادارات ته مراجعه کړی، نو مونږ مثبت ځکه ارزیابي کوو چې ورځ تر بلې زمونږ هغه شکایت کوونکي زیاتیږي چې دوی پخوا دغه ځای څخه محروم.
چارواکي وایي د نامنیو تر څنګ مذهبي، ټولنیزې او کورنۍ ستونزې په خاص ډول ناوړه دودونه او عرف دی چې په دې ولایت کې د ډیرو ښځو ژوند خراب کړی دی. بله مسله د ښځو د حقوقو څخه نه پوهاوی دی. ډیر خلک هغې ته په مزدور ګوري. د نارینه باوجود د ښځو لخوا پر ښځو ظلم تر ټولو ډیر دی چې دغه ګراف یې د ډیرې مودې راهیسې همداسې لوړ ساتلی دی. مودې لیاستی د ازادي راډیو هلمند.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سره نن څخه به خپل قونسلګری تړي او معلومه نه ده چې کله به بیا پرانیستل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وسلولو غلاو د یوې شبکې مشر نیولی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او د امریکایي ډیپلوماټانو د یرغمل د پیښې 24مه کلیزه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړه کولو لپاره به فدرال بودیجه بنده کړي. او د فرانسې په شمال کې د یو بس د نسکورېدو په پیښه کې پرون 30 کسان ټپیان شوي دي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام د دې خبرونې پاتې برخه جوړوي. خو تر مخ کې یو راپور راخلو. د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره وایي چې د هیواد د څلورو نړیوالو هوایي ډګرونو کنټرول د دوی په لاس کې نه دی. د دې ادارې چارواکي وایي د دې هوایي میدانونو د کنټرول لپاره د نړیوالو ځواکونو سره خبرې روانې دي. تفصیل د خطر پردیس په راپور کې.
د افغانستان حکومت لا هم د څلورو مهمو هوایي ډګرونو کنټرول په لاس کې نه لري. کابل، هرات، کندهار او مزار هغه ولایتونه دي چې د هوایي ډګرونو کنټرول د افغانانو په لاس کې نه دی. د افغانستان د هوایي چلند ملکی ادارې رئیس محمد قاسم وفیزاده د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انها بخش را کې تا هنوز به دولت افغانستان و اداره
هوایی دوی مونږ پرتل څلورو نړیوالو هوایی ډګرونو څخه نور د ټول هیواد هوایی حریم په لاس کې لرو. د هغو څلورو نړیوالو هوایی ډګرونو د ترلاسه کولو په خاطر مونږ د ناټو ملکی او نظامی استاسو سره خبرې روانې کړې دي ترڅو دغه پروسه په منظم ډول مونږ ته انتقال شي.
هوانوردی ملکی صحبتای ما با مسئولین نظامی و ملکی ناتو جریان داره.
افغانستان په 2014 کال کې ورسته لشپګ وشکلون خپل هوایی حریم دی یو نوی رادار الی په نسپولو سره تر کنټرول لاندې راوست. په همدې حال کې د ولسی جرګې د ټکنالوژي مخابراتي کمیسون رئیس عبید الله کلیمزی وای د هیواد په نړیوالو هوایی ډګرونو د حکومت د کنټرول نشتون د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي.
برمیګرده به حاکمیت ملي افغانستان په تمامیت ارزي کې باید
دوی د افغانستان مسلم حق دی. دا ډیره مهمه ده چې دغه هوایی ډګرونه د افغانانو په لاس کې وي. کنوی زموږ د هیواد ملي حاکمیت ارزي تمامیت تر پوښتنې لاندې راځي او اړوندې درې بد له ناټو سره دغه موضوع شریک کړي.
کنټرول فضایی ما در دست کسی دیگه باشه میشه که به خاطر به نفع خود از او استفاده کنه.
د خغلی کلمزی په خبره په دې برخه کې لازم ظرفیت نشتون د دې لامل شوی چې د هیواد د یو شمیر مهمو هوایی ډګرونو کنټرول د افغانانو په لاس کې نه وي. خو د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې امنیتي ستونزې د دې لامل شوی چې دغه ډګرونه د افغانانو په لاس کې نه وي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې په سیور شبل یو غې په سیور شمدې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازری په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه په سیور کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د متی ولا همدرد په نامه یو ډاکټر ازادي رادیو ته ویلي چې د هلمند ولایت په مخدره موادو د روغ د پروختون کې ډاکټر وو. یو کال وروسته کار هم وارزول شو. خو په وزارت کې د مخدر موادو د تقاضا د کموالی د ریاست لخوا چې رئیس ډاکټر شاپور یوسف و لدن د لره کړی شو. دغه ستونزه مو د ښاغلي ډاکټر شاپور یوسف او د عامې روغتیا د وزارت له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر فدا محمد پیکان سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ډاکټر متی الله همدرد او ورپسې به د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو خبرې واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې.
خو ورور، نوم دې څه دی؟
نوم زما ډاکټر متی الله همدرد.
ستونزه څه ده؟
ستونزه خو دا ده چې زه هلمند ولایت کې د معتادینو شبخانو ته بستریز روغتون د اصلاحاتي ادارې آزاد رقابت د لارې نالته مقرر شوی وم، او د کال په آخر کې د وزارت ته تامی او د کاهش تقاضا مواد مخدر نه حیاتان دغل د زمونږ د شبخانې د ارزیابۍ لپاره په کلنۍ ارزیابۍ کې چې و زه کامیاب شوم. د هغې نه وروسته د هلمند د سرپرست رئیس ډاکټر امین الله عابد او شاپور یوسف په دسیسه زه په غیر قانوني ډول د وظیفې څخه برطرفه شوم، او زه تر اوسه دمه پورې بې سرنوشت او در په دره ګرځم.
دا ستونزه مو له اړوندو چارواکو سره شریکه کړې؟
اول راغلم، وزیر صاحب ته عریضه کړې ده. وزیر صاحب احکام نوشته کړي وو چې موضوع د معتادینو کاهش تقاضا مواد مخدر د سطح نوشته کړي وو چې تاسو موضوع بررسي کوئ، هغوی موضوع بررسی نه کړه. بیا دوباره بیا راغلم، بیا د وزیر صاحب مین بیا احکام ولیکل چې د عارض مشکلاتو تاجله رسیدګي وکیه. بیا هم شاپور یوسف په دې باندې کوم اجرات ونه کړو. دوه میاشتې مخکې بیا وزیر صاحب ته راغلم، وزیر صاحب بیا ولیکل چې ریاست کاهش تقاضا مواد مخدر ته بیا لیکلي وو چې د ده د موضوع په باره کې تاسو نهایي تصمیم بیرته مقام د وزارت ته ګزارش ورکړئ. او بیرته دوی بیا تر اوسه پورې نه گزارش ورکړی دی او نه هغه ورکړی دی.
د دې دلیل څه و چې تاسې له دندې لرې کړی؟
ما سره چل او فریب او دوکه وکړه، او زه څه وکړ؟ او بل ډاکټر و، هغه شل بستر مسور و، هغه په ارجابۍ کې هم ناکام کړی و. هغه بیا یو نفر واپسې راوستلو چې زور یې ورته وښودلو، حالان کې چې کام و هغه بیرته ولیږلو. تیرو میاشتو معاشات یې ورته حواله کړه، او د پنځلس میاشتو کې چې دی درې میاشتو خو ما هغلته چې وظیفه اجرا کړې ده د هغې امتیازات زما پاتې دي.
اوس د غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه د وزارت ستامې څخه دا ده چې د غزما موضوع چې ده د بدجدي پلټنه او ارزیابي او نظارت باید وشي او بررسي باید وشي، او زه په غیر قانوني ډول باندې د وظیفې څخه برطرفه شوی یم، او باید شاپور یوسف او د جنوبي غرب حوزې مسؤول او د هلمند عامه پخوانی سرپرست دا باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. قضایي او عدلي ارګانونو ته باید معرفي شي، او ما ته باید خپل حقوق ټول بیرته دوباره راکړ شي. او تر اوسه پورې چې زه بې سرنوشته ګرځېدلی یم، د تیرو میاشتو امتیازات او معاشات هم باید ما ته حواله شي، او دوباره په خپله وظیفه باندې باید برحاله شم.
دغه ستونزه مو لومړی د عامې روغتیا وزارت د مخدرو موادو د تقاضا د کمولو له رئیس ښاغلي ډاکټر شاپور سره شریکه کړه. ښاغلی یوسف، ډاکټر متی الله همدرد وایي چې د هلمند ولایت د مخدر موادو د روغ د پروختون کې ډاکټر و. کال وروسته فعالیتونه هم ارزیابي شول او دی پکې بریالی هم شو، خو د ده په خبره ستاسې لخوا له دندې لرې شوی. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
زه دا موضوع را دوام، مونږ سره اسناد شته چې دا تخطي کړی ده د ادارې له نگاهنه. دا موضوع مونږ په کلکه ردوو، او مونږ سره اسناد شته. هر څوک چې راځي راسي او بررسي وکړي.
ډاکټر صاحب، دې چې تخطي کړې وه داسې نه شول کېدی چې لومړی ورته توصیه وشي او اخطار ورکړ شي او راهنمایي ورته وشي؟
دا موضوع دا سړی توصیه لري، اختاریه لري، تبدیلی لري، بیا وروسته له هغه نه منفق شوی ده. حکم د مقام وزارت شته، یو کمیته مخکې دا بررسي کړی ده.
سربیره پر دې، دغه موضوع مو د عامې روغتیا د وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر فدا محمد پیکان سره هم شریکه کړه. پایکان صاحب، د هلمند ولایت د روغ د درملنې یو ډاکټر ادعا لري چې د دغه وزارت د مخدر موادو د تقاضا د کمولو رئیس له دندې لرې کړی. دی وایي وزارت ته عریضه وکړه، د وزیر احکام هم لري، خو د دغه مسالې په اړه اجرات نه کیږي. ستاسې نظر غواړو.
موږ په خدمت کې همدا سر چې ادعا کوي چې دا منفق شوی دی، او ډاکټر شاپور د مونږ او د وزیر صاحب احکام نه مني، خو مونږ حاضر یو چې دغه قضیه به کو چې دوی په حق کې وي، مونږ په خدمت یو. او کېدی شي دا مشکل به وي، ځکه چې مونږ نه شو ټول کارونه په شفاف دي. داسې کېدی شي، داسې به وي، کېدی شي کله داسې کېږي چې د دې ادعا صحیح او د دې تعقیب ضرورت لري چې دا تعقیب وکړي کله مسولین یا مقامات اخبال کوي دا رئیس صاحبان او کله هم هغه هغه کسان چې منفق کیږي بیا هغه خپل مشکل خپل ستونزه نه وي او بل مثلا بل موضوع عنوان کې د دې لپاره موږ په خدمت کې چې دا بررسي وو بالکل موږ په خدمت کې وو
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د هلمند ولایت د یو روختون ډاکټر آزادی رادیو ته ویلي و چې د وزارت یو مقام لدند لری کړ او هغه چارواکي چې د لدند لری کړ وای چې دغه ډاکټر په خپل چارو کې تخته کړی وي سربیره پر دې د عام روغتیا د وزارت مرستیال وویل چې ادعا کوونکي د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او په حق له د قانون لمخه اجرات وشي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي لا زادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو سلامونه میومنه خوشاله يم چې بیا هم د دېونی خبرونه درته وړاندې کوم بیا هم د تل پتیر استاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې په هغه کې هم ځینې کسان موندل سوي دي زموږ دوستانو پیغامونه پریښې دي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان موندل دي او نشانې راټولې او هم استاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي د ټلیفون شمیرې مو را سره شریک کړې دي نو ډیر منظم ډول ورزو د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول وورو چې په هغه کې تاسو د دغو موندل سوو کسانو په اړه مشته معلومات راکړي ورپسې به نور پیغامونه هم وورو
بل سلام علیکم زه د بلاد هلمن ولایت څخه سره خبرې کوم تلته وروره په هلمن شهر کې یو ځوان ګرځي دا یو ورتاب ردی زما خبرې ملي وردو کې وو پس مې په تاسو دې چې تاسو دې خدای شي دا ور تابره دې کار څو کې دار ولایت کې دار څو کې ته راش مې راځم وي چې پر اویا تا چې پر دوله چې پر دې زه
د زابل ولایت سره دا پیغام پر تبرې دم یو د حضرت شاه پر نامه الک دې نافي زوی بلار عبدالنافي یادي او کور په کندهار کې یادي نو تا لکه د ارچاوی زه دا غوښتنه کوم چې زابل ته ګراشي دا زما پر شمیره دي زنګ راته وي زه به خپل شمیره تر تو 0 9 9 2 4 بیا به شمیره تر تو 0 9 9 2 4 دا نظر چای دی پلان او ګنا پی دی د وکړه لکه دا شل ور دي کی دلته د چا سره موجوده کله چې خپل یو قریب دی په شمیره دی ما ته زنګ وی و سلام د آزادۍ راګي
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 6 1 ور بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
مننه کوم دوستانو وس په ورسو استاسي هغه پیغامونه ته چې تاسو خپل عزیزان پکښ لټوي
السلام علیکم غیدا دې غزنه خبر کوم زما یو ورور د جمال دین میږي د ول اسکاله کی څه کوم دا راکوي دي ناسي د دغه نمبر راځي د ازادي رادیو نمبر مې دا کوم چې تاسو واخص نو کار څه زما یو ورور چې مال دین په اړه معلومات لري ما په دغه شمیره زنګ وی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه وړاندې کوم. زما ورور د ملا عبدالکریم په نامه باندې دی، تقریبا د 13 کال کېږي چې ورته لري. د ملا لال محمد زوی دی، په قوم باندې درځای دی، 13 کال کېږي یا 19 کال چې ورته لري. که هر ورور د دغه ورک په اړه معلومات لري، ورور د ټلیفون په دغه شمېرې د تماس نه سره ونیسي. سپر اویا شپږ دېرش اووه اویا نه سوه اووه څلوېښت د ټلیفون شمېره ځل. سپر اویا شپږ دېرش اووه اویا نه سوه اووه څلوېښت.
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا کازی دي د بلاکشار په نامه باندې، دا اووه میاشتې کېږي د کور څخه نه ده راکوي، د ده هېڅ درک نه شته. موږ د ادبي راډیو څخه دغه خواهش کوو چې زموږ پیغام نشر کړي. ډېره مننه وسلام. د ټلیفون شمېره زه ورته وایم، 0-5-10-10-10. بله شمېره 0-5-10-10-10.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اغلالی د محمد جان دی، شوبدی کوټ د ولسوالۍ د جمعیتان د کلی اوسیدونکی یم. اوس په لام په کندهار کې په ښار په فامیلی کې اوسیږم. زما یو ورور ورته تقریبا شاجه ولسم ولسم کال دی. سننه خلل دی که هر مسلمان ورو سره یا سره دی یا په اړه معلومات لري یا ځای دی درې نه د ټلیفون پر دا شمیرې دی تماس را سره ونیسي. دا د دې د نړۍ باندې یو شمیرې د توبا سفر اویا یو دیش یو ویشت نه سوات اند بل شمیرې ده. سفر اویا نه ویشت څوارلس دوه سوات اند ویشت یا تکرارم. سفر اویا یو دیش یو ویشت نه سوات اند بل شمیرې ده. سفر اویا یو ویشت وارلس
واشاو سندیش. السلام علیکم د ازادي رادیو رسول او ریډونکو ته سلامونه او نیکی هلی. تقریبا 2 میاشتې کېږي چې شکریا ولج عبدالکریم د 15 کالو د شهیدای د ټنګ شمشاد څخه راکسته ده. کچا ته معلومات وي یا چا پیدا کړی وي نو لطفاً په دغه شماره باندې دې زنګ ووهي او شک زر افغانی شیرنی ورکول کیږي. شماره ده 0-3-1-9-2-2-3-5 او دوهمه شماره ده 0-2-9-0-5-8-2-0.
سلام علیکم رو رجما یو د تر زوی دا چې په نوم عبدالرحمن نومیږي، د پلار نوم یې بهرام دا، چې ننګرهار سخرود ولسوالۍ اوسیدونکی ده. په پل خومري کې نادره کته وایې ده که چا ته څه معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. 0-2-1-9-3-1-1. بیا یې تکراروم دغه نمبر 0-2-1-9-3-1-1. درې سوا ولس ډېر مننه.
سلام علیکم، زه محمد رحیم رحیمی د پکتیکا ولایت ورمومی مسیزه د کلی وسیدون کایم. د مالو وړه د محمد عمر په نامه شمېستر کې دی. دا په نور څنګه میاشت کېږي چې د مسلمان باغ د مزدوري د پاره تللی وو. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې ما پیغام نشر کړي او زما د ټلیفون شمېره ده
پیدا نه کړل. نو که هر مسلمان ورور د پدر ګول په کلام معلومات لري نو د انساني همدردۍ لمه دې ټلیفون په دیش میرا ما سره تماس ونیسي او هر چا چې پیدا کو دې لا کاونه چې زاور کول کیږي. زما دا ټلیفون شمیره ده 0-79-4-8-4-8. دا ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-9-8-4-8-4. دا زړه دې زړه دې ونه شي زما پیغام نشي. سلام.
جوجان ولایت
او د پښتو د ولسوالۍ خیریه منډه خیریه نثار تل کال کیږي ورسته هڅه ستاسو کې معلومات لري په دغه شماره کې ماته څنګه وي چې پر وسو یو اتیا بلور نه وي درشمت درواتیا والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ری بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000224211214115.
سلامونه د آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. ما یو محمد یم چې تقریبا دا څلور میاشتې کېږي چې ورک شوی دی د هلمند ولایت څخه. نو د سفر لاس خچونه ګوته یې پرې ده، داسې په چپ غږ خبرې کوي. عبدالستار نومېږي، که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکه عصبي تکلیف هم لري. که چېرې هر څه معلومات زما سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0003-1908-1908. شماره یو ځل بیا 0003-1908-1908. وسلام.
السلام علیکم. پیغام دا غوښته چې موږ ورته تاسو د عبدالوهاب سلامه د عبدالمحمد څخه فکر دی د زیږور م عبدالوهاب م د دې په خپل امر کې بس کې امر په دغه شنه دي مشته ځان و سی پر و سی پر دی کې دی یو نه نه د لوړ و کوار چې په دغه شنه دي مشته ځان و بل یا شماره تکرارون سی پر و سی پر دی کې دی یو نه نه د لوړ و. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه اخر محمد خدیجه د ایلمو ولایت د واشه ولسوالۍ نه اړه کوي ولې نو یو خاله دې چې تقریبا د شرکار کې سرسته وي د بشیر په نامه د یان مسلمانو کې په دغه اړه د مړه د دې معلومات لري نو ما ته دې مې ربري د مخه څخه درس نه اړه کوي چې پروا چې پروا یو څلور دوا پته یو نه ډیر ځل جوایم چې پروا چې پروا یو څلور دوا پته یو نه.
السلام علیکم. بلې السلام علیکم. زه ګلزار عالم پر دې چې د خدمت ولادت په اړه تفصیل سره په اړه کې کېم. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه دی، شاوخوا 13 کلن دی. ما درې کال کېږي چې نه درک شوی دی. د پلار نوم یې عبدالباری دی، د نیکه نوم یې محمد خان دی، او ورور نوم یې عبدالمالک دی. یا هر مسلمان ورته په اړه معلومات دي زما سره دي. ډېر تر ډېره په دې مې را اړیکه ونیسي. سپر و سپر درې اته دوا پاتلو سره اته دوا سپر شمیره یو څه دی یاو. سپر و سپر درې اته سو سلو سلو اته سو شل چې هر څه کې په اړه معلومات راکړي خپل جایزات حاصل کړي. ازادي رادیو د کارکون څنګه دا غوښتل چې ما پیغام نشر کړي وسه.
السلام علیکم. زمان چې د بلال د نګران پټ ماسکنا او زما یو ورور دی تقریبا چې درې نیم کال کېږي چې نادره کشوي دی او کچا چا پیدا کو نو په دې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي 0002-15-2001. بیا تکرار وکړم 0002-15-2001. السلام علیکم.
سلام علیکم. کرامات می دی ازوی رړی ورې دین خو د کډر وال کار تاون کو ته خپل نو وتر علیکم. تا ملن کې جوړ وروزه سائل کې نامه د هلمن ولایت مرکز له فرغاسه د ټلیفون پر لیکه باندې زما د ماما زوی دی د حمل الله په نامه دی چې په چپاورته باندې تو خانم دی. نننه صد ونیم کال مخ کې د روزګان ولایت چې د کندهار ولایت د رنداول سوالي دی خو جمهور د کلی وسیدونکو دی. نننه صد ونیم کال مخ کې د روزګان ولایت مرکز ترین کوټ پر لارې باندې وتل دي. د اغه ورځ رئیس بیا در وسته پر موږ هیڅ د مرګ او د ژوند درک نه لرو. لطفا د انساني مهربانۍ له مخې که دی زما غږ اوري او یا که د پهاړه کوم دوست معلومات لري زما سره د ټلیفون په همدغو دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0515 1420 2 او د ټلیفون بله شمېره ده 0515 1420 2 که هر مسلمان ورور ته د په اړه مست معلومات راکړي هغه سړي ته شیرینی ورکول کېږي او خپله شیرینی درلاسه.
بلیا السلام علیکم. زرګی ارمانی یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. زما یو اکا دی ملا بحمد نومېږي، 7 کاله کېږي چې ورک دی. هر یو پاک معلومات لري په ما ته چې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونیسي. ټلیفون شمېره ده 0 85 45 45 1 4. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم. څنګه په خیر یې؟ زما مصر ورور ده سید نور حق کاکونی میږي، دا دوه میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. ورک شوی ده، کار چا خبر ترلاسه کوي او ما ته خبر راکوي. 2000 افغانۍ انعام دې واخلي. السلام علیکم.
السلام علیکم. هغه کولیم د کندهار ولایت ته پنځه ولسوالۍ سیمې شنډ والې دي. زما چاچان میږي د سلطان قاضي دی، د ما د ورور دی، د 6 کاله کې چې ورک شوی دی. که دی خپله د اعلان نه اوري یا بل څوک معلومات خپله دي، زما سره دې په دې شمېره تماس ونیسي. 0 95 3 50. وسلام د خدای تعالی.
بلیا السلام علیکم. زه محمد ندی دی پکتیا ولایت دی ډنډ بټانونو سره ته دا پیغام در لیږم. لومړی سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې پازرګل نومېږي، د 3 میاشتې کېږي له کور څخه نه درک دی. موږ ته معلومات راکړل شوي چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی. نو که هر مسلمان ورور د پازرګل په هکله معلومات لري، نو د انساني همدردۍ له مخې دې د ټلیفون په دیش میرا ما سره تماس ونیسي. 0 95 40 40. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم. 0 95 40 40. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشروي.
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ ته خبرې کوم. موږ د اکا زوی دی، ګلاب شاه نومېږي. ګلاب شاه او اکیل شاه نوم دي، د پلار نوم یې سید شاه دی. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د خوګانو د کلي اوسېدونکي دي. د ده د اوه میاشتې کېږي چې نادرکه دي. زه په اکله موږ هېڅ معلومات نه لرو. که د ده په اکله څوک معلومات لري، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات را کړي. خپله شیرني دي درلاسه کړي. د ټلیفون شمېره ده زه ورته وایم 0 95 10 10 9. د ټلیفون شمېره بیا ورته وایم 0 95 10 10 9. د بل لمبر هم ورته وایم 0 95 10 10. د ده په اکله چې هر څوک معلومات لري، موږ ته دې په دغه دوو شمېرو معلومات را کړي. خپله شیرني دې درلاسه کړي. وسلام.
زه وروره دا غوښتنه لرم د ازادي راډیو زما ځوان دیوازي د 4 کاله کېږي چې ورک دی. د ګل احمد په نامه دی، په دغه شمېرې باید چې ما ته خبر راکړي. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو دوستا چې خپل پیغام مو سره شریک کړی. و نه یوازې تاسو بلکې د ټولو دوستانو د پیغامونو څخه مننه کوم. او هیله لرم چې ستاسو عزیزان او ورک خپلوان مو ژر تر ژره پیدا سي. او موږ وکولای سو د دې خبرونې له لارې ستاسو سره په دې برخه کې هم کاری وکړای سو. که بیا هم ورته پیغامونه لري او خپل عزیزانو په سیګرځي، نو کولای سي چې د خبرونې ته زنګ وهي. او یو بل یادونه بیا هم تکراروم چې تاسو ته ما په نورو خپرونو کې هم ویلي، کله چې دا خپرونه پیلېږي نو تاسو لطفا قلم او کتابچه در سره آماده ولري. چې ځینې دوستان مو دي د خپلو سیمو کې د یو موندل شوي کس په اړه معلومات راکوي او دوی خپل ټلیفون شمېره وایي، نو تاسو هغه شمېره در سره ولیکئ. ځکه موږ ته بیا بیا تکرار پیغامونه راځي او د نورو تیرو خپرونو د پیغامونو تکرار غوښتل غوښتنه لري ځکه دوی وایي چې موږ ونه سو کولای چې شمیره ولیکو. نو موږ خبرونه کې پیغامونه ډیر زیات لرو، غواړو چې ټول ته نوبات ورسیږي. نو که موږ تکرار پیغامونه خبرو کو نو نو سو کولای چې هغه نو دوستانو ته نوبات ورکو. نو هیله ده چې همیشه قلم او کاغذ در سره آماده ولري تاسو موږ دوستانو شمیره در سره ولیکئ. او بل دا چې تاسو کله چې خپل پیغام پریږدي په خپل دوست پسې ګرځي نو لطفا د خپل ټلیفون شمیره وایست ترڅو کبل څوک ستاسو د ورک دوست په اړه معلومات لري وکولای شي چې دا غي شمیره لاري ستاسو سره تماس ونیسي. نور مو پر خدای سپارم خبرونه معاملې ته پاتې ورسېده. په پای کې د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. تر بلې اونۍ تاسو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادومم.